سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ غږ له ساته راډیو نه اورئ. زموږ د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي درسي ساعت او همدارنګ اساسي او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د اسرائیلو پوځ وایي نن یکشنبه یې په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره مهاله د ایران تسنیم خبري اژانس د یکشنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه هیواد د څېړنیزو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلی دي. دا تسنیم د ادالې مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداره سرسری زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیلو پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو دفاعي نوښتونو څانګه د دې لپاره په نښه کړي چې د ایران له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په دندنیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار پر اسرائیلو د توغندیو او تازه بریدونه پیل کړي دي. د اسرائیلو پوځ یکشنبه په سهار وختي راپور ورکړی چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. ایشوري پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په بریدونو کې په یو استوګنیزه ودانۍ کې څلور کسان وژل شوي دي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپای پاسداران انقلاب ګواښ کړی. که اسرائیل خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ورکړي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوه چې له تیرو څو اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچیانو یوه اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کوله. ایران اوس د اټومي خبرو دوام ته نه توجه کیدونکی کاروایی. ایشوري پریس راپور کړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوري لوړپوړي ډیپلوماټ کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې ویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجه کیدونکې دي. په بیان کې چې د دولتي رینا خبرې اژانس له خوا خپور شوی، رقچي ویل چې دغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگټن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگټن سره موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دویمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو او ایران د نوي اټومي تړون لپاره پنځه پړاوه خبرې اترې کړې دي، خو پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلي. راپورونه وایي چې پاکستان په تېرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. پاکستاني خبریالانو له هغې ډلې طاهر خان د شنبې په ورځ پر خپل ایکسپاڼې د چارواکو په حاله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغو د ویزې د نه تمدید له کبله نوبړی نیول شوي وو او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تېره شپه د خبریالانو د اخراج خبر په خپل ایکسپاڼې پخواني ټویټر خپور کړی و. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجي کم کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورټ شوی او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو وغوښتل چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. او د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د شوټر پس خبرې اژانس په وینا مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل، د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډب شوی او پولیسو له وخکې بهونکو ګاز او نور وسایلو استفاده کړې ده. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېدی چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو شاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراج وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلالیز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم درنه ورزې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جبر بم پتن می درنه او ګلالیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل په سیر زمرو تاسو درنه ورزې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د تل په سیر به یو زلبه هم ول تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلالیز د کون خو لکه سره چې زمرو تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل. د هغې د ژوند په حقه مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په څیر باید تاسو ټول درانه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوچي مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت وو؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمې بي بي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیاتو ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی اوسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ګورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصولو ترسنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډیر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمې بی بی باندې ډېر زیات اغیز درلود او حلیمې بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنی لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ و هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه. نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته شوله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډېر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټورن کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د کوم سیاسي چاپیال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفاداره پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړې کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنې حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پالسوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه یې وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کې جایې شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسس کې یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاس چې میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنه او ګل لیز د کون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مرمون او اړوند دی مر تاسو په افغان مشهور مرمون و پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ سیز درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بی بی اروان وو میرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولی سوی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مکتونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه. په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنی د دې موقعیت د ستراتیژي کونه د عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لارې خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسوله چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماري او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر لمړنی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مکتونی مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې یې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړې کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مکتونی ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکښې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دوی هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفاداره پاتې سي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلقی امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یونانی او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ او هغې ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفاداري ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 3 2 3 1 1.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقونو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ؟ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي اوسیږي پکې یا ورکړه شوی دی. دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډیو هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړئ، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي. دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په ګاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل سوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی دی لوګار دی دوی جی وردګو کې اوسېږي ځکه دوی ته خطر دی دوی جی او دغه کسانم د امسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي تاسو د افغان په صفت راته وایئ د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي او د دوی سره چې څه مادي امکانات وي پیسې ورسره وي مال ورسره وي د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي له لاسه یې ورکړي بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي ګڼو رواني امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي دا چې یو کس تش لاس وي یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه د بېروزګارۍ له وجې نه او یو تعداد هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي ورسره چلند وکړي دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري نو د دوی حقوق چې دي د دوی مسؤلیت چې ده د نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي او د دوی د ژوند په راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي
هغه شمیر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی په رقم رقم دی ځورول کېږي که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی له هغه سره څه ډول چلند وکړي
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده دوی متضرر شوي دي دوی کورونه وران شوي دي دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي دوی له کار نه او بیکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي بیرته راځي زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي د خلکو سره مرسته وکي د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې د سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یاد دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کی ولی هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې دې کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کی د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي ټول نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي ترسو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلی شي او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابر شي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیم پورته د مکاتبو نه شتون دی یا بندېدل دي دا د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سیب نه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي دا د نسل خبره ده د افغانستان د یوې راتلونکې یوې پیړۍ او یوې نیمې پیړۍ خبره ده نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي زمینه د کار باید برابر شي خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي
بله کامران صاحب تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ د خلکو حقونه ګورئ بیا خپل وطن ته ورګرځئ هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ تاسو خپله څومره ځورېږئ څومره خفه کیږئ
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم ولې د اسلامي نړۍ چې د موږ تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي دوی دا خبره کوي چې حاکمیتونه د دوی سل فیصد اسلامي دي او دا د دوی آرزو ده او دا دوی غواړي نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه د دوی لورګان دي د دوی خويندې او میندې د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مامم دا چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هیوادونو کې چې حتی داسې هیوادونه دي چې په هغې کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوایې ورکوي په داسې هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي ښودلی چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی د مکاتبو دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوي وي نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابر وي باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي ډېر زیات اولویت ته ورکول شي ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي بې تعلیمه وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لنی لپاره تداوی لپاره دوی ته څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي خپل حوصله له لاسه نه ورکوي او صبر دی وکړي بل اخره به هغه د عام خلکو په خبره دی تیارو پسې رڼا راسي
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي ولکه څنګه چې وای په هر تیاره په سر نه شته د زړه دماغ وختنه بده دوی نه داوی چې صبر وکي او استقامت ولري او مبارزه وکي مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامدار په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نوځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي ولی که چېرته دوی خپل هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تیریدونکی دی او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنگونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي، او د حاکمیت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي، ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. مغوښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دي هغې ته پاملرنه وکړي، او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغې کې د هر چا خپل ځای معلوم وي، او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلي نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي، او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نه شي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني، او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه زموږ د حاکمیت نه ده، او د افغانانو نه په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دېونی خبرونه، په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو، او دا چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څخه هیواد ته لیږل کیږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاک خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی عثمان کامران. تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری. درندستانو، دا وجه دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
کړي سبا دا نشا مې در نوړي لاس دې را خلاص دې را اکا وی زلفې پانا شپ دې خدای نکړي سبا دا نشا مې در نوړي لاس دې را خلاص دې را محبت سر کو نو سمساستا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا
آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکای پهات کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خادز نا خادیم د جمعه وسونو زکا بتا تیادیم سادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولادیم اے راشے جی گا کی میں واخلے زہم حقا پریزادیم پلر مال لمنم ورکو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کاو باوزا
هسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زوزه